دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او اسرار الله مومن د ته هر کلی وایو. اوریدونکو په دې خبري غړې کې د افغانستان او پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د کورونا وایرس په اړه مهم د تر رپورټونه راغونډ کړي دي. او لدې علاوه د خیبر پختونخوا د یو نومیالي عکاس خبریال د مړینې او د هغه د ژوند په اړه هم رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند اسرار الله مومن.
لومبے د مهم خبرونو سرټ کی د امریکا ولسمشر وای هغه له افغانستانه د ځواکونو وروستو نیټه نه ده ټاکلې. اسلام آباد کې دوه پولیسان په ډزو وژل شوي. او د پاکستان له قدرتي پتون سره د مبارزې خامی اداره وای په راتلونکي کې د کورونا ناروغانو لپاره د ساه اخیستو ماشینانو ضرورت راتلی شي. او زه خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هغه له افغانستانه د ځواکونو وستو نیټه نه ده ټاکلې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې کمزوري پروسه په دې وروستیو ورځو کې بیا ګړندۍ شوې. د ولسمشر ترامپ لخوا دغه څرګندونې پرون پر داسې وخت مخې ته راغلي دي چې اټکل کېږي نوموړی په نومبر میاشت کې د کېدونکو د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې کېدای شي په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ ختم کړي. دغه ګام د نوموړي د انتخاباتي کمپاین برخه ده. ترامپ د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دغلته یعنی په افغانستان کې له 1900 کالو راهیسې یو. زما په فکر دا کافي ده، موږ هر وخت وغواړو نو واپس تلی شو. نوموړي زیاته کړه چې څومره هم زر مناسبه وي خو ما نیټه نه ده ټاکلې. امریکا او طالبانو په فروری میاشت کې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د طالبانو لخوا د امنیتي ژمنو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو مهال وېش ټاکل دي. افغان حکومت پرون نور 900 طالب قیدیان خوش کړل. دا په داسې حال کې دا چې طالبان لخوا دروازنې اوربند پرون پای ته ورسید. د وړوکي اختر لپاره دروازنې اوربند په 40 مئی رامنځته شوی و. په اسلام آباد کې دوه پولیسان په ډزو وژل شوي دي. د مشال دو خبریال د ځای پولیسو لخلې وایي چې یاد پولیسان تېره شپه په ترنول سیمه کې په یوه ناکه ولاړ وو چې نصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. چارواکي زیاتوي چې وسلوال په تېښته کې بریالي شوي دي او دوی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري منلې. یادوي چې په دا وروستیو کې د پاکستان دننه په امنیتي سرتېرو او عام وګړو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان له قدرتي پتون سره د مبارزې خامی ادارې ویاند لیفټیننټ جنرال محمد افضل وایي په راتلونکي کې د کورونا ناروغانو لپاره د ساه اخیستو ماشینونو یا وینټیلیټرو ضرورت راتلی شي. محمد افضل پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دا وخت له دوی سره 5800 د ساه اخیستو ماشینونه دي.
اگر حالات اسی طرح
نموڑا وای که حالات همداسې خراب وو نو مکتبا د شوخوا 2000 وینټیلیټرو ضرورت راځي. د 1500 ساخستو ماشینونو اډر مو ورکړي. امریکای هم د اتیه په توګه د 200 وینټیلیټرو راکولو وړاندیز کړي. د براسل کې د پاکستان کې ډاکټرانو په وار وار مشال ډوته ویلي چې ځینې خلک د ماسکونو چولو او سماجي فاصلو ساتلو په ګډون نورو احتیاطي تدابیرو باندې عمل نه کوي چې له وجې کورونا وبا مخ په زیاتېدو ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 55,515 ته لوړ شوی. د هغه هیواد د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر ننه په پاکستان کې کووډ 19 ناروغۍ 1210 کسان وژلي، خو له دې ناروغۍ 33,344 زیات کسان رغېدلي اهم دي. او د اروپایي اتحادیې زیاتره هیوادونه د کورونا وبا تر کمېدو وروسته د پولو خلاصولو پر اقداماتو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې په تادی کې د بندیزونو لرې کولو پس په سمدستي توګه د کورونا ناروغۍ د دویمې څپې راپورته کېدو خطر دی. په نړۍ کې دا وخت تر 55,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 3,46,000 کسان ترې مړه شوي دي. خو په ختیځ آسیا او اروپا کې چېرته چې مخکې وبا زور نیولی وو، ښکاري د وایرس خوریدل پکې ورو شوی دی. سپین یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا سخت ځپلی وو. په اروپایي اتحادیې غږ کړی چې د پولو خلاصولو په اړه یوه عمومي تګلاره جوړ کړي. د وطني محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. ویاند وو اسرار الله مومند او لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل لومړی موضوع ته ورځو. لومړی موضوع دا ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له افغانستانه د سرتیرو ایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې وویل امریکا 19 کاله په افغانستان کې سرتیري وساتل او دی فکر کوي چې نور بس دی. د فبروري پر 9 امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې ټول امریکایي او بهرني سرتیري د 14 میاشتو په موده کې له افغانستانه وځي. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
داسې ګومان کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډیره منعکسه کړي. له ښاغلي ترامپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 6 کېږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reasonable.
نا ما کوم نیټه نه د ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې خوب مناسب وخت کې موږ شاوخوا 2000 سرتیرو ترخ کته شو افغانستان کې او په عراق کې هم شاوخوا 4000 ته نو ډیر پرمختګ کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 9 د موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د موافقې له مخې په لومړیو 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 14,800 ته راټیټ شي. ترامپ داسې وخت په افغانستان کې د راښکته شویو امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه بولي چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې 3 میاشتې هم نه دي پوره شوي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې د تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی. نور بس دی، هغوی پویږي موږ ډېرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ غواړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د فبروري 9 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغې اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومته د امریکا متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاډ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوي دي چې د فبروري 9 د موافقې په اساس دي له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دي د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
صفی الله ستانکزی رپورټ مو اوریده. پرون په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د تاوتریخوالي پیښې یو کال پوره شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دې پیښې پوره انصاف ځکه نه دی شوی چې د سوله ییزو مظاهره چانو په وژنه کې ککړ پوځیان نه دي سزا شوي، خو حکومتي غړي وایي د تاوتریخوالي په پیښه کې د وژلو او ژوبلو کسانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي او دا مسأله هواره شوې نو ځکه باید نور د مظاهرو پارولو لپاره ونه کاریږي. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د 15 وژل شو ولسی وګړو د لومړي تلین د تورې ورځې په توګه د لمانځنې په وخت پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې دا پیښه به هیرېدو ته نه پرېږدي. د دې غورځنګ یو مشر او د پاکستان پارلمان غړي محسن داوړ د مې په 6 د شمالي وزیرستان خړ کمر ته تللی و او هلته یې ځایي خلکو سره تر فاتحې وروسته په همدغه ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید ښکېلو سرتیرو ته سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره یې د دې ورځې په یاد کې د وړو وړو غونډو تابع کړې ده.
دې باندې مونږ پیره اعلان کړو چې مونږ به یو ډېره غټه غونډه کوو په شمالي وزیرستان کې چې هغې شهیدانو ته د عقیدت پرزونه وړاندې. خو بیا خو د کورونا وایرس له کبله هلته هغه حالات هغه شانې مناسب نه و چې مونږ هغه شانې غټه غونډې کړې وې، نو بیا مونږ هغه فیصله بدله کړه او دا فیصله مو کړه چې دا به مونږ توره ورځ مانځو. نو راجسونه پر ریاست ته نو ریاست ته نو ځان له غو سزا په یو صورت هم نشي ورکولی. نو تپوس خو به وخت سره کېږي. فلال خو مونږ دا ده چې په دنیا باندې دا خبره ومنله ریاست دا پروپاګاندا کوله چې دا غنی مونږ په دې باندې حمله کړی دا
2019 کال د مئی په شپږشتمه په خړ کمر کې خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو علي وزیر او محسن داوړ هرکلی ته ورغلی وو چې پر یو چک پوسټ یې د پوسټ سره ناندرې وشوي. د داوړ په وینا په دې موقع پوسټ په بې وسلې خلکو ډزې وکړې، 15 کسان یې وژل او تر 30 زیاتې ژوبل کړل. هغه مهال د پوز وین میجر جنرل اسیف غفور ویل چې دې خلکو د پوز خلاف نارې وهلې او د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ په وینا یې پر یو پوزي چک پوسټ برید وکړ چې پکې 15 پوزیان ژوبل شول. تر دې وروسته علي وزیر او محسن داوړ ونیول شول او تر 4 میاشتو پورې یې قید تیر کړ. په همدې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د خړ کمر د پیښې په غبرګون کې د پاکستان په مختلفو برخو کې مظاهرې روانې وساتلې او حکومت د شهدا پیکیج تر نامه لاندې وژل شوي هر یو تن ته 15 لکه او هر زخمی ته 10 لکه روپۍ ورکړې. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن د مئی په 6 مشال ریډیو ته وویل چې ریاست د آئین له مخې د خلکو د ژوند د خوندي ساتلو ذمهواري لري. نو نه یوازې د خړ کمر پیښې په اړه دې شوي تحقیقات مخې ته راوړي، بلکې په راتلونکي کې دې هم د داسې پیښو مخنیوی وکړي. دی وایي تحقیقات دې وشي، پوره تحقیقات دې وشي. بله خبره دا ده چې دا د خلکو حق دی چې معلومات ولري، نو صحیح معلومات دې خلکو ته ورسیږي، خو ماته نه ښکاري چې داسې به وشي. د دې وجه دا ده چې زموږ حکومت اکثره فیصلې معذرت خواهانه وي، دوی سمې پریکړې نه کوي. نو زما په فکر اوس چې زموږ د ملک کوم حالات دي، لاغې نه ښکاري چې حکومت دې ووایي چې هلته رښتیا څه شوي وو. دا امید نشته، خو داسې باید وشي ځکه چې دا د ولس حق دی. د تورې ورځې په توګه د خړ کمر د پیښې د لمانځنې په وخت د شمالي وزیرستان په هغو کلو کې خلکو په کورونو تورې جنډې لګولې وې چې د پوز په ډزو پکې خلک مړه شوي وو، خو واکمن ګوند تحریک انصاف ته دا کار سیاست ښکاري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دې ګوند غړي اقبال افریدی د مئی په 6 مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دې پیښې قربانانو ته 15 لکه روپۍ ورکړي دي، نو ځکه د دې مسلې د بیا راوچتولو ضرورت نشته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی په 6 په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د خړ کمر په پیښه کې به انصاف حله وشي، چې د ولسي وګړو په وژلو کې ښکېلو سرتیرو ته سزا ورکړل شي. پوز پر دې غورځنګ تور پورې کړی چې د نورو د ګټو لپاره کار کوي او امنیتي ادارې بدناموي، خو دا غورځنګ وایي دوی د پاکستان د آئین تر مخه د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو زموږ غږ همداراز پر د مشال رادیو پر اپلیکیشن هم اوریدای شي. د مشال رادیو اپلیکیشن که انډراید سیستمونه استعمالوي یا آیفون یا آیپیډ استعمالوي، نو کولای شي چې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کړي. اوس هم بلې موضوع ته ورځو. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونه وایي چې کورونا وایرس د صوبې برآمدات زخت ځپلی دي. د دوی په وینا حالت اوس یو څه ښه شوی، خو پخوانی حالت ته تګ ښایي ډیر وخت واخلي. سوداګر وایي ډیر تاوان ورته د وایرس مخنیوي په مخه له افغانستان سره د لارو تړلو اړولی دی. د پاکستان حکومت د مارچ له نیمایي راهیسې له افغانستان او ایران سره لارې وتړلې، خو په اپریل او بیا په مې میاشت کې په پړاوونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره اقدامات وکړل او لارې یې پرانیستې. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس وای د کورونا وایرس له کبله د هوایی او مزکنیو لارو تړل کېدو د صوبې پر برامداتو پراخ اثر کړی دی. د یادی ادارې مشر مقصود انور د مئی پر شپږویشتمه مشال رډیو ته وویل چې د صوبې برامدات بالکل په ټپه درېدلی وو خو اوس بیرته مخ پر بحالی دی.
کی پینا زیاد چې کمی ایکسپورٹ کېدل هغه سیمنٹ ماربل فوڈ آئٹمز یعنی غوڑی دے دین الا فروٹس دی سبزیان دی فریش فروٹس دی دا ټول چې دی کنا دل تناتلو دا چې دی تقریبا دونیم بلین ڈالرز پورې د دې والیوم او دا کرونا په وجه چې دی کنا دا چې دی تقریبا زیرو شوه او اوس چې کلا تجارت لګوندې شروع شو نو دا تقریبا تاسو وای چې هاف ا بلین چې دی کنا ڈالر ته تقریبا رسیدلې دي.
په کراچۍ او تورخم کې د برامداتي مالونو په لیست کې خدمات وړاندې کوونکې راشد شینواری وای کرونا وایرس د برامداتو په وړاندې وار لمخه پرتی ستونزې لا پسې زیات کړې دي.
کافی حد پورې تقریبا 95% تقریبا پاکستان ایکسپورٹ ختم دی. پاکستان د لاسه د افغانستان مارکیټ لاړو اوته او نورم روان دی. بس یو څو ایټم وی چې حکومت افغانستان کې نوی نو هغه به کېدې شي پاکستان سروایوال وکړه را در دین دیس خو ما نه دی خیال چې مونږ هلته د 2020 خوښه کې مونږ هلته نور باقي سروایوال وکړو دغه ډېر زیات ایشوز کریټ کېږي د پاکستان له خوا هم د افغانستان له خوا د پاکستان مالونو خاطر نو څه کوم چې ورلد وایډ کوم پرایورټیز ورکول کېږي د بزنس ته نو هغه دلته بالکل نور کېږي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر زاهد شینواری وای که له افغانستان سره په تجارت کې ستونزې نه وای نو شای اوسنیو حالاتو د خیبر پښتونخوا پر برامداتو دومره اغیز نه وای کړی.
د افغانستان د لارې د ځمکې د تجارت یو داسې گنجایش مونږ سره وو چې په هغې کې زموږ ځینې زراعتي سامانونه چې دي د خوراکي مواد چې دی د هغې ایکسپورټ کېدای شو او ورسره زموږ د افغانستان کې د خپلې صوبې نه چې کوم د ګوړې ایکسپورټ کېږي هغه مونږ کېدای شو هغه دلته نه به کېدو مخکې څه چینی ایکسپورټ به هم کېدو خو هغه چینی برآمدات چې دي هغه بند شوي دي او دې سره د سیمټو څه ایکسپورټ چې دی زموږ د دوه څلور سیمټو کارخانه په صوبه کې شته دی د هغه ایکسپورټ به کېدو. دوی خبرې خدا کوي چې موږ شپږ ورځې بارډر کولاو کړو او پنځلس ګنټې کولاو کړو داسې وشو هغسې وشو. حقیقت دا دی چې هغه تجارت چې دی هغه چالو شوی نه دی او د افغانستان سره زموږ د ځمکې کوم تجارت و او د هغې په وجه د خیبر پښتونخوا کوم ایکسپورټ و نو هغې ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی.
د برامداتو کاروبار کوونکي وای دوی د برامداتو چټکی بحالۍ ته له دې کبله ډیر نه دي خوشبین چې په ملک کې کورونا وایرس ورځ تر بلې خپریږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د اسلام آباد پولیس وایي نن سهار وختي د دوو وژلو سرتیرو جنازه وکړه او مړی یې کورونو ته واستول. د ترنول تانی پولیس چارواکی وایي دا سرتیری پرون ماخستن پر ناکه ولاړول چې وسلوال ور باندې ټسې وکړي. د پاکستان رسنۍ وایي د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د حملې ذمواري منلې خو پولیس وایي تر اوسه یې پلټنې نه دي بشپړې کړې او مقدمه یې د نامعلومو وسلوالو ضد دایره کړې. احمد الله تفصیل لري.
د اسلام آباد د ترنول تانې ایس ایچ او محمد ارشد نن د شروع په ورځ مشال ویډیو ته وویل د ترهګرۍ دا پیښه د مئی په شپږویشتمه په جی ټي روډ ناکې هغه وخت رامخې ته شوه چې پولیسو په دوه موټر سایکلو سوارو نامعلومه کسانو ته د ودرېدو اشاره وکړه او هغوی پر ځای د ودرېدو په ناکا ولاړو اهلکارو ډزې وکړې او ای ایس آی محسن ظفر او حوالدار سجاد احمد یې ووژل. تیر ماخستن شاوخوا نه نیمې بجې دا پیښه رامخې ته شوه. محسن ظفر او سجاد احمد په ناکا ولاړ وو او کله چې دوی په دوه موټر سایکل سرو کسانو ته د ودرېدو اشاره وکړه نو هغوی پرې ډزې وکړې. محسن ظفر خو په ځای مړ شو خو حوالدار سجاد احمد په جوبل حالت کې د اسلام آباد پیمز روغتون ته راوړی شو او نوموړي هغلته سا ورکړه. د دواړو اهلکارانو د جنازې مونځونه نن سهار شاوخوا څلور بجې د اسلام آباد په پولیس لاین کې وکړی شوې. د ډزو وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شول شول خو ترهګری مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی د پیخې پلټنې شروع کړې دي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي جماعت حزب الاحرار په نوم وسلوالې ډلې د برید مسولیت منلې ده. د ذکر دا چې د اسلام آباد په ګډون د ملک په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي. د 2019 کال په اگست میاشت کې د اسلام آباد په آی جی پی سړک نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یوې پوستې ډزې وکړې او دوه اهلکاران محمد سقلین او خرم تنولی یې ووژل او یو اهلکار محمد جانزیب یې جوبل کړو. هم د تیر کال په جولای میاشت کې د کوټې په باچا خان چوک کې په ایوی بمی چاودنه کې دوه پولیسو په شمول 15 تنه وژل شوي وو. د بلوچستان پولیسو مشر په وینا د چاودنې نخا د پولیسو یو گاډی وو. د ترڅنګ د تیر کال په مئی میاشت کې په لاهور کې داتا دربار دروازې مخې ته په پولیسو هغه وخت چاودنه وکړې شو چې امنیت لپاره ولاړ وو. په چاودنه کې شپږو اهلکارو په شمول 9 تنه وژل شوي وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
کورونا وایرس ذکر وشو نو یو دو رپورټه د هغې په اړه باندې لرو. یو خو خبری رپورټ دی او غدا سیدی چې د کورمې د صدې روغتون یو چارواکی د کورونا وایرس له ناروغۍ مړ شوی دی. چارواکی وایي مړ کس د روغتون مشر، ډسپنسر او تخنیکار یا ټیکنیشن وو. د چارواکو په خبره اشرف ګل دوه اونۍ مخکې په کورونا وایرس اخته شوی او تر درملنې لاندې و. دا په کورمه کې لومړی روغتیایي چارواکی دی چې له وایرس ومړ. د اشرف ګل خپلوان تور پورې کوي چې د هغه په درملنه کې غفلت شوی، خو چارواکي دا خبره ردوي. طارق ورکزی له پیښوره.
په کورما کې د نهې په ورځ د کورونا وایرس له وجې د سدې سرکاري هسپتال یو روغتیایي چارواکی اشرف ګل مړ شوی دی. د یاد هسپتال مشر ډاکټر سید واجد علی شاه وایي خدای بخښلی چې هغه تور سره سینیئر ډسپنسر او میډیکل ټیکنیشن وو. د مئی په لسم ورته کورونا وایرس لګېدلی وو او پرون یې سا ورکړه. ډاکټر سید واجد علی شاه زیاتوي نوموړی په هسپتال کې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي پر ضد د جوړ شوي ټیم حصه وو چې په مړ کېدو یې نه یوازې دا چې هغلته طبي چارې متاثره شوي بلکې روغتیایي عمله یې هم سخت اندېښمنه کړې ده. د اته څلوېښتو کالو اشرف کول د ضلع لومړی روغتیایي چارواکی دی چې د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په ضلع کې تر اوسه د روغتیایي عملې درې تنه د کورونا وایرس وهلي چې په دې کې دوه ډاکټران هم شامل دي. اشرف ګل په مړینه د هغه ورو شریف ګل دا پوښتنې روچتې کړې چې صحت محکمې له کورونا وایرس د بچو لپاره کم احتیاطي ګامونه پورته کړي ول او بله دا چې کله له یاد وایرس مکمل صحتمند نه شوی نو روغتیایي مشرانو ولې له هسپتاله د تلو اجازه ورکړه او اخیری دا چې آیا د سیمې په هسپتالونو کې وینټیلیټر او نور داسې سهولتونو کمی د هغه د مرګ سبب خونه وو. موږ چې کله د شریف ګل د ټولې پوښتنې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن مخې ته کېښودلې نو هغه وویل هغلته طبي عملې هر کس ته حفاظتي جامې، ماسکونه او دستانې ورکړي او زیاتوي چې د حفاظت هیڅ کمی نه دی پرېښودلی تر دې چې ټیسټونه هم کړي او که بیا هم داسې څه غفلت شوی وي نو د یو ذمهوار په حیثیت به پوښتنه کوي خو لګېږي داسې چې په علاج کې هیڅ کوتاهي نه ده شوی. ډاکټر عنایت الرحمن دا هم وایي د سیمې په هسپتالونو کې هر هغه سهولت ورته د پوره کېدو لپاره کوشش روان کړی چې د کورونا مریض د علاج لپاره سوري وي.
او دغه انټسټلی دا ریپورت مطابق چې راځم مریض ټیبل دی ومونږه په کور کې مطلب را دي د اسوپی مطابق خیال شو ساتل دا موږ سره د چات کې نو موږ تبا کېده په دې تر څنګ باندې نکلي دا کور د پاره او دغه موږ نکلي دي په دې باندې موږ دا بلیم نشو لګولای چې دا د غفلت مظاهره شوی را
پوکورما ضلع کې په لومړي ځل د کورونا وایرس پیخه د اپریل په اولنی هفته کې سب شوی په ضلع کې د مې تر شپږشتم نیټې پورې تر اته او زیات تنان د کورونا وایرس وهلې دي د دینه علاوه هغلته یو څلوېخ پورې د کورونا مریضان داسې دي چې هغوی له نورو ځایونو راغلي په علاقه کې تر د شو زیات بیرته جوړ شوي خولې پنځه تنه له کورونا وایرس تر اوسه هغلته مړ شوي هم دي تاریخ ورغځه مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا ډاکټران ویره سرګندوی چې تر اختر وروسته خای په صوبه کې د کورونا وایرس پیښې زیات شي ډاکټران دا هم وایي چې زیاتره خلک د کووید 19 ناروغۍ پر علاماتو لرلو سربیره معاینه نه کوي او ځینې داسې کسان هم شته چې علامات نه لري خو وایرس پکې موجود وي دوی وایي دا ډول خلک وایرس نورو ته انتقالولی شي ډاکټرانو پر ولس غږ کړی چې ټول احتیاطونه وکړي د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ولس کې د ناروغۍ په اړه د آگاهۍ خپرولو لپاره کار کوي فرخنده اسد موضوع ته کتنه کړي
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي زیاتره خلک د کورونا وایرس ته ټیسټ کول نه ډډه کوي د ډاکټرانو په خبره ځینې داسې مریضان هم شته چې د کورونا وایرس علامات لري خو خپل ټیسټ نه کوي او یا دا خبره له خلکو پټه ساتي د پېښور د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر لیاقت چې په خپل هم ورته کورونا وایرس شوی وو وایي اوس روغ رمټ ته او باید خلکو ته ووایي چې د کورونا وایرس علاماتو ښکاره کېدو سم دست وروسته دي ځان له نورو خلکو بېلوي او خپل معاینه دي د سوات د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان وای په ملکند کې د ورسي د کورونا وایرس ټول یو سلسل ویخت ټیسټونه کیږي چې په سرکاري لیبارټریانو کې دغه ټیسټ ویډیا وی خو خلک لا هم د ټیسټ کولونه ډډه کوي
سوسایټي کې ایون دا چې یو پوزیټیو په کور کې راشي نو هغه بیا نور هم پوزیټیو دغه موږ سسپیکټ کوو کانټیکټ ټریسینګ کوو او دا خلک لري چې په کار ودارې شي دا خلک راوځي او دی خپل سکرین اوټ شي چې د خپل ځان لپاره او خپل نور خویندرو لپاره مور پلار لپاره یو د پر ریسک نه جوړیږي
د خیبر پختونخوا د لکی مروت سره تعلق لرونکي ډاکټر وسیم مروت وای خلک دغه وایرس په اړه پوره پوها لانه لري او بل خبره دا چې پر خودل شوو احتیاطي تدابیر عمل هم ان کبی
خلق څه کوي چې تداري تدابیر دی فولو کی هر کس تماس استعمالي هر کس چې کوم کس تا تو خایوي زکام هي مړی خراب وي دا کسان خو دی لازمي استعمالي دي لپاره خو مس چې کوم عام خلق دي دکانونو کې ګرځي مزدوران دي سوق دي ماسک استعمالي یو بل نه دی په 6 فټ فاصله باندې پاتې کیږي لاسونه د روزانه خپل پینځه ټیم اورا کې صابون سره صفا کوي کوشش کوي چې په غیر ضرورت په جمعتونو کې هغه کې زیات نه دی او نه
ډاکټران دا هم وايي په لومړنۍ ورځ کې کورونا وایرس ته یو مثبت تند کور مخې ته حکومت پولیس ودرول چې دغه کور یا کلی خلک بهر پرې نکتی د دوی په خبره دا هم یو وجه ده چې خلک اوس ته ټیسټ کولونه یریږي د خیبر پختونخوا د صحت عامه یا د پبلک هیلت او انجینیرینګ خصوصي معاون ریاض خان وایي حکومت یې کوشش کوي چې په ولس کې دغه وایرس سره د تړلو ځینو ناسمو خبرو په اړه پوهه پیدا کړي
ملیشیا کی صدی کراچی کی مزدورو داغے پغارت سرا اگر خلک چکل بنیر تو دن نراتلو نو پراپر داغے منگا خچے کی نو ہر تا بارڈر بانی چکل انٹرن کی دے بنیر تا منگا دل پکر اگی آگا شان اگا داغا کڑے تا سو دلک پی کرتے داغے دا ہوا مدے اثر پاوالی چی ایک ازار دفعہ تا منگا سونا کڑی دے پرونے ہوگا پورے ایک ہزار ٹیسٹوں کی چیری زمون سرا 162 کسان کی کم دیرا زمون سرا پازیٹیو را رہے 162 پازیٹیو کسانوں کے 131 چیری نو اگر ریکور شو دی واپس تری خود گرو نو پچ کرونا پازیٹیو ہو ابیا نیگیٹو شو دی او صحت مند واپس کل گرو کتائی کی اگے آئسولیشن واٹ دی 70 پلس تاری ایج اگر دے کتان پاوے گو پچ بتا سو دی رہے شو تو رہی کلن ٹیسٹ مطلب لائٹ پدی وان لائٹ خدا کی نا کھلی اس کو کم کلم مطلب پہ سمپٹمز را دی او اگے پوری کی چیر دا سمپٹمز دی نو بیا ظاہر خبر ہے کہ مکم ٹیسٹ ہو دے اگے خپل باندې خرچ کئی خپل پتی را دی خن تو احتیاط چون کہ تعلیم ہم کا میرے نو مونږ خلق اسیم بینے چرم دا جی او تان خاص کر او بلکہ پاکستانیا چے وسم بلا خلق را چی مو چرا گا پدی سٹیج باندې دخل خدا سوچ دے کنا
د پاکستان صحت محکمې د وبپانی تر مخه د مئی تر شپږمې نیټې پورې په ټول هیواد کې دغه وایرس 3,90,900 کسانو ټیسټونه شوي دي چې پکې 55,500 کسانو ته دغه وایرس شوی دی او تر دې وخت پورې 3,83,314 کسان راغلي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدن کو دا کورونا وائرس مخنیوی په مخه حکومت سوات ته د اختر په ورځو کې د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولې ده. د دې ترڅنګ د سیمې ټول هوټلونه تړلې دي او تنظیمي ورته امر کړی چې هیڅ چاته د پاتې کېدو اجازه ورنکړي او خواړه دې هم نه خرڅوي. د سیمې د هوټلونو مالکان او کارکونکي وایي سکالې لوی زیان ولید. نیاز احمد خان پر دې موضوع رپورت جوړ کړی.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان تر مخه ټول سوات کې 800 وړې لوی هوټل دي چې سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوي. دغه کې تر 150 پورې کاروندان کار کوي. دوی په وینا سخت کال اختر کې د حکومت لخوا په سیلګرۍ د بندیز د وجې د هوټلو په کرونو روپو زیان وشو.
سوات د نوکرانو تنخواګانې دي 1,00,000 روپۍ د میاشت د یو هوټل داسې د ایرو کې باید تقریبا 30,000 روپے پر ہوٹل نقصان روان ہے. کرایہ نے بخل کو ڈم دی مالکان کرایہ نے واڑی بجلی بل در روان دی اس کے ہوٹل دسی بند پا دی سے بیا کے تو اس کو نارا بیا پدی وانی بولا 15 روپے بیا لگے سپایا نے بکی دا بیساری او دا سو بیانی ہوئی کے دا دا تقریبا دو سب پوری دا 50-60 کروڑ روپے نہ زیاد پر بند نقصان شوی ہے کنا.
د منګوري په بای پاس کې د سوات ریور هوټل یو کارکونکو عمران وای چې د 13 میاشتو راسه د هوټل څوکیداری کوم. هوټل کې را سره 100 ملګرو کار کوو. هغه د کار نشوالي لوجې پر رخصت دي. د د په وینا د اختر په ورځو کې به د دوی د شپږشتو کمرو هوټل د میلمنو نه ډکو.
خپل چې تقریبا 10,000 روپۍ تنخواه ده 12,000 روپۍ تنخواه نو 10,000-12,000 به دغه شوې. نور عام روټین کې 10,000-5,000 روپۍ به زمونږ ټیف وغیره راغی. تقریبا 10,000-15,000 روپۍ به برابر شوې. نو هغه خو اوس بده اوس مالک زمونږ هوټل زمونږ تنخواګانې بندې دي. مالک باندې هوټل خرچې دي. بیلونه راځي د بجلی نور داسې مشکلات پکې راځي. نو یاره والله سوچونه خو ډېر زیات دي. خو داسې صورتحال نو زندگی مشکل ده. هر سړی به لکه مشکل طرف ته روان دی کنه.
د منګوري په پیزاګټ روډ د سیند په غاړه د شربتونو او نور خوراکي شیانو دکاندار وقاص وای چې د سیلانیانو نشوالي له وجې د بیروزګارۍ ښکار یو. زیاتره دکانونه بند دي.
دلته 2.5 لک روپۍ زموږ تاوان وشو او چې بای پاس څوک راځي پولیسان بس را شو دکان بند وای او کسان د دې ځای نه ولېږو. مونږ ډېر په دغه کې وو او 12,000 روپۍ ورکولې چې اوس هغه هم مونږ لې نه دي را کړي. او زموږ ډېر غریبوالی دی. تېر شوی اختر کې خو مونږ 2.5 لک روپو مال لاړو خو پوره کار وو. په دې اختر کې ډېر زیات تاواني شو. بس په کور کې تنګ شو جو راوز دلته کینو خپل ټایم پاس کوو. بس څوک په کور کې ټایم نه پاس کیږي.
د سوات سیند په غاړه پکوړې خرڅونکی امین الله وای چې کالو سر به کار روان وو. خو چې کله به د اختر ورځې شوې نو روزګار به ډیر زیات خو دې اختر کې روزګار د نش برابر دی.
دې اختر کې لاک ډاون مک ډاون شروع دي. بس الله سم پرون کار لګول او 300 روپۍ نقصان وکړ. نن بیا راو دي الله سره ته ولاړ کور کې تم شو نور کار نه مانو نشته. کار اوس کال غو بده نه غنو چې دا روډ به سار نه بنو د ماخام پورې چې روډ موډ به بن شو زمونږ بخل کو سوا وسه میلمانه به راتلو چکر لا چا به یو شی غسو چا به بل شی غسو. او زه سکالې ارسه بندي نو کار نو مارو نشته. بس دغه ما تاسو ته چې پرون مونږ کار لګول تاوانو پکې کړو. دا 2 میاشتې کور نه سو کور تم شو. بس نن بیا راوتی د الله سره ته نشو.
د سوات ضلع انتظامی مشر ڈی سی ثاقب رضا په دغه اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت لخوا په سیلګرو بندیز دی او په هوټلو هم پابندی ده. دوی وایي چې د کورونا وایرس نه متاثر خلکو امداد لپاره به جاج اغستې شي.
اس کے اوپر اسسمنٹ کی جا رہی ہے سینئر
لیول باندې بجاج اغستے کی په صوبائی کچ او هم په مرکزی کچ چې کوم کوم کاروبارونه خراب شوی دي نه هوی به سرنګ مرستي کولای شي. خو تر دې دمه د ضلع په کچ څه قسمه پالیسی یا ہدایت موږ ته نه دی راغلی.
کوئی انفارمیشن همې نه آئی ہے.
په سوات کې د هوټلو په بندیز د سوات هوټل اسوسییشن لخوا د خپګان سرګندونی شوی او د اتحادی مشر حاجی زید خان په دغه لړ کې د مې په 13مه نیټه د اتحادی هنګامي غونډه را بلل ده چې په کې به د هوټلو پرانستو په اړه حکومت ته خپلې مطالبه وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته وګیاست. د پاکستان دولتي بانک له ارقامو سره سم هر کال بهر میشت پاکستانیان په اربونو ډالر خپل خپلوانو ته استوي. ښایي دا پیسې سږ کال کم شي. د دې وجه د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د کاروبارونو تړل کېدل او له دې امله د روزګارونو ختمېدل ښودل شوي. کورونا وایرس د 2019 زیږیز کال د ډسمبر په میاشت کې په ووهان ښار کې ښکاره شو، خو اوس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې پاکستانی وګړي پکې کار کوي، خو اوس د ډیرو خلکو دې کاروبارونه خراب شوي دي او خپلو کورونو ته د پخوا په څیر پیسې نشي استولی. بشیر ګواختي موضوع ته کتنه کړي.
دا په متحده عرب امارات کې د خبر پختونخوا د خلیل بنیري هغه سامان وړونکو ټرکونه دي چې نن سبا کم وخت چلیږي او ډیر وخت ولاړ وي. د هغه په اناد روزګار د کمیدو وجه یې د کورونا وایرس دی چې د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانې بندې دي. بنیري د مې په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د پخپله هر کال د اختر لپاره 2 یا 3 لکه روپۍ کور ته لیږلې، خو دا ځلې هیڅ وانستول.
موږ خپل هم انوایس شکل ورکړو کپنو ته، نو هغه کپنو موږ ته هم په وخت باندې پیمنټ را نه کړو، نو مخې ته موږ کوم ډریورانو ته بیا په وخت باندې پیمنټ نه شو ورکولی. کنه موږ به هم ډیلی کوو، نو د دې کرونا په وجه باندې ټول ډیلی شو. نو دې په وجه باندې موږ ذاتی خپلې هم پیسې دفتر دپاره یا دروجی دپاره ونه لیگلی.
په تیر کال کې د خلیل بنیري لخوا کور ته لیږلې پیسې په هغه 30 ارب ډالرو کې شامل دي چې د پاکستان سټیټ بینک تر مخه په 2019 کال کې بهر میشتو پاکستانیانو په دغه هیواد کې خپلو خپلوانو ته لیږلې دي. خو د کورونا وایرس له امله د کاروبارونو تړل کېدل به دا شمېره راکمه کړي. نړیوال بینک د اپریل په میاشت کې وویل چې د دوی د اندازې تر مخه به دا کال د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا لیږل کېدونکې پیسې 30% کمې شي. دې مسلې د پاکستان چارواکي اندېښمن کړي دي. وزیر اعظم عمران خان د مې په 16مه آنلاین شوې د ورلد اکانومیک فورم په نړیواله غونډه کې دا خبره یاد کړه. د وای د برآمداتو غوښتنه کمه شوې ده ځکه چې کاروبارونه تړلې دي، خو موږ ته یو بل چیلنج هم را پیښ دی. موږ د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا را لېږل کېدونکو پیسو د کمی سره مخ یو. زموږ ملک پر دې پیسو بیخي ډېره تکیه کوي، خو په خلیجی هیوادونو کې د تیلو قیمتونو کمیدو وروسته ډیر روزګارونه خراب شوي دي. زمنګ اقتصادي ادارې لګیا دي په دې کار کوي چې راتلونکي کال لپاره څه وکړو. بهر میشتا پاکستانیان او پیسې یې د پاکستان د اقتصاد لپاره دومره ارزښت لري چې حکومت ورته یو وزارت او یو اداره جوړه کړې ده. د بهر میشتو پاکستانیانو وزارت پر ویب سایټ د خبرو شو معلوماتو تر مخه د 2020 کال د مې د میشتې پورې په بهر کې 9 میلیونه پاکستانیان میشته دي. په دوی کې 4.8 میلیونه په عرب ملکونو کې دي. د بهر میشتو پاکستانی وګړو ورلیګونکو پیسو د چارو سنبالونکي سرکاري ادارې پر خپل پاڼه لیکلي چې تر ټولو ډېرې پیسې له سعودي عرب ورځي چې په پاکستان کې د میلیونونو خلکو ژوند روان ساتلی دی. د مومندو د میچنۍ اوسیدونکي اشرت مومند 9 کسیزه کورنۍ هم په دغه خلکو کې ده. د هغه ورور په سعودي عرب کې کار کوي چې اوس مهال پر کاروبار د کورونا وایرس د اغیز له کبله بیروزګار شوی دی. هغه وایي د ورور د بیروزګارۍ له امله ورته تیرې 2 میاشتې پیسې نه دي ورغلي. نوموړی د مې په یوشتمه مشال ریډیو ته ویل
کرونا راغلی ده نو دې سره زمونږ د دې علاقو د هغې سره څنګه چې ټول ملک نړۍ کې چې دی حالات خراب دي نو تر سره زمونږ د علاقو زیات تر زیاته خراب شي چې زمونږ زیات تر دارومدار د دغه خلکو په پیسو چې کوم زمونږ د کورونا بهر تللي هغوی زمونږ ته روجې له پیسې رالېږلي اخلونو ته به پیسې رالېږلي چونکې اوس دا هغوی د دوو نیمو میاشتو نه په خپلو کمرو کې ناست دي روزګار نشته دی او تنخواګانې ورته نه ملاوېږي د پریشانۍ سره هغه مخ دي هغوی تر سره مونږ دلته مخ ځکه چې مونږ به زیات تر خپل اخترونه روجي یا نور کارونه د هغوی په دغه باندې مناول تېر هغوی مونږ ته مدد راکوي او مونږ به دا مناوو نو دې ځله زمونږ روجي هم ډېرې خرابې ځکه تېره شوې چې هغوی مونږ د روجې نه مخکې هغه د روجي خرچه راونه لېږله اختر هم دا تېر راغی خرچه راونه لېږلی شوه ځکه چې هغوی تلته نخاګانې نه ملاوېږي هغوی په خپلو کمرو کې ناست دي.
د روغتیا نړیوالې ادارې تر مخه کورونا وایرس د انسانانو په ګڼه ګوڼه کې خورېږي نو ځکه د خلکو راټولېدو مخنیوي لپاره په اکثرو هیوادونو کې کارخانه او دفترونه تړلې دي. د مزدورانو د چارو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې د اپریل د میاشتې راپور وایي چې په نړۍ کې له 3 ارب مزدورانو څخه د نیمایي هغو په کار کې خلل پیدا شوی او نږدې 315 میلیونه خلک بیروزګاره شوي دي. په دوی کې ډیری هغه مزدوران ښودل شوي چې دندې قانوني خوندیتوب بیمه او رسمي قرارداد نه لري. اقتصاد پو انور شاه وای په غیر رسمي کارونو کوونکو کې هغه پښتانه مزدوران شامل دي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په کارونو مصروف دي. هغه د مې په یوشتمه مشال ریډیو ته ویل حکومت باید د دوی د دندو خوندیتوب لپاره اړوند هیوادونو سره خبرې وکړي ځکه چې دا خلک دندې ونه لري نو پاکستان ته پیسې نشي لیږلې.
بیمار شي یا چوټیا نشي یا داسې صورتحال راځي نو هغه ته سیلریز نه ملایي اچانک چې ګمدنو دغه جاب لاسز کی نو حکومت پاکستان خاص کر د سعودي عرب سره جونګي زمونږ تعلقات خدي جاغو کم از کم دا کوشش وکړي چې کم زمونږ ته ور قرض دي چې هغه کم از کم لوکل لیبر لاس دي داغه مطابق خو کم از کم دغه زره ټریټمنټ کی نو هغه به ټوټل ارننګ لاس په دغه بیا نه بل موږ سره حل داده چې حکومت چې کوم داسې انسینټیو سکیم اناؤنس کی د هغه کسانو دپاره ځکه چې خلک وس لوکوټي الرټ ته چې جاب لاسز چې کوم دی لانګ رن شي نو که د هغه چا سره پیسې دم نو هغه به لوکوټي هولډ کوي وه چې په حکومت پاکستان چې کوم دی انعامي سکیم اناؤنس کولی شي لکه اوس پرس پاکستان هاوسنګ سکیم چې کوم دی هغه دپاره یو پلاټ په پرایس کې چې کوم دی ډکلیئر کولی شي چې څوک دومره ریمیټانس راولېږي نو هغه به پراپر پراپر چینل راولی دا غو نوم باجی گم دے نو پی اس کیم کی کی واغو تا پلاٹ ملاو شی مطلب ہے چې انسینټیو چا غو تا پکې موټیویشن ملای دی.
پاکستان د خپل اړو وګړو لپاره د زنو مالی مرستو اعلان کړی دی. حکومت له کورونا وایرس به روزګار شو او غریب خلکو ته د کورونې پر سر د 3 میاشتو لپاره 2000 روپۍ ورکړي. دوی د بهر میشتو پاکستانیانو ستنولو لپاره د ځانګړو پروازونو بندوبست هم کړی دی خو ستنیدونکي خلک ټکټونه په خپلو پیسو اخلي. د اپریل په میاشت کې حکومت اعلان وکړ چې خواوشا 1.5 لک پاکستانیان خپل ملک ته ستنوي او لومړیتوب یې هغه مزدوران دي چې یا بیروزګار شوي او یا یې هم ویزې ختم شوي دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
مشال رادیو د وګیاست زموږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. د مومندو د ماربل سیټي یا مرمرو ښار د پروژې اغیزمن غوښتنه کوي چې حکومت دې ورڅخه د اخیستې ځمکې پیمایش بیا وکړي. دا پروژه وسته خیبر پختونخوا اقتصادي زون نومیږي او هغه مهال د سیمې له اوسیدونکو څخه یو جریب ځمکه په 1,80,000 روپۍ واخیستل شوې وه. د قبایلو انتظامی هغه مهال له خلکو څخه 650 جریبه ځمکه اخیستې وه او خلکو ته د کارخانو له برېښنا کوټه یې د بجلی ورکولو ژمنه هم شوې وه، خو خلک وایي چې یو خو ځمکه زر جریبه وه او بل برېښنا یې هم نه ده ورکړې. چارواکي څه وایي؟ شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا اکنامیک زون یا کاروباری ځای چې پخوانی نوم یې محمود ماربل سټیو، د ځمکو متاثرین وایي چې حکومت د دوی نه د اخستل شویو ځمکو نه زیات ځای نیولی دی، باید د دوی سره دې د ځمکو نوی کچو کې. دوی وایي چې ورته ویل شوي چې ورته به د یاد زون نه بجلی او نوکری هم ورکول کېږي، خو په دې کې هم ورته حصه نه ده ورکړې. دغه ماربل سټی یا د اوس وخت اکنامیک زون پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی جوړ کړو او د دوی د ویپانې د معلوماتو تر مخه د خلکو نه 338 اکړه یا 650 جریبه ځمکه په بای اخستې، خو د ځمکو مالکان وای چې حکومت دغه کچ په خپل کړو نو د ځمکه د یاد مقدار نه زیاته ده. عبداللطیف هم په دغه زون کې په حکومت خپل ځمکه خرڅه کړې و.
ما چې د ځمکه دوی کله مونږ غیستلا تقریبا چې د دې کې زمونږ د ګلټبر 61 جریب ځمکه و او دوی ټوله غیستي و 580 جریب ځمکه سره د شمسرخیل قوم. به 580 جریب ځمکه کې دوی تقریبا دوی چې مونږ 60 جریب کمی یا 60 جریب بیا هم شمسرخیل پورا کړل و. دوی حالان کې تقریبا چې د حکومت چې کمی پیسې دي خلکو له ورکړي دي نو د 600 جریب ځمکه پیسې به ورکړي. د دې کې اوس هغه 600 ځمکه ته موجوده و ګور تقریبا ځمکه د 1200 جریب نه دیا تقاله دوی حکومت را تو کړی دا او پیسې نه قوم ته میلاو دی او حکومت مطلب دا چې دا شي کړی ورن حکومت له هم دا نه په کار زبردستی خونه دا په کار زکه چې موږ هم غریب خلک یم موږ تقریبا هم دغه جایداد وبس موږ نو سل جایداد خونور نشم دغه وسې دوز موږ د مینو د جینو
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا په دا ماربل سټی د جوړخ کارونه په 2012 کال کې شروع شوه او په کال 2018 کې مکمل شو او دوی وایي چې په دې کاروباري خار کې به 13,000 خلکو له روزګار ورکوي. په موجوده وخت کې په ماربل سټی کې یوازې د څوکیدارانو او د مالیانو یا د بجلی د ګریډ ساتونکو نوکری خوشوي، ولې نور نوکری پکې لا هم نه دي شوي. ارشد خان یو ځوان دی او دی وایي چې په اکنامیک زون کې نوکری په سډیر منډي وهلي خو ورته لا هم نوکری نه ده ورکړې او بل دا چې د بجلی ورکولو واده هم ورسره نه ده پوره کړې.
نو دوی تقریبا چې د دې پیمایشت موږ دا مطالبه کوو چې دوباره وشي لازمه که زیاته لاندې شوې ده. بجلی خو زموږ دلته کې د نش برابر ده. دلته په ماربل سیټي کې چې کوم ګریډ لګېدلی دی هغې بجلی دغه ماربل سیټي ته چالو ده. زموږ د خلکو ته اوس هم دا مطالبه ده چې موږ ته دا بجلی د دې نه راکړي، کم از کم چې څه ناسه مرات موږ ته حکومت راکړي. کنه دیوال نه غړه بجلی شته دی او دی غړه نشته دی ځکه چې هغې نه څار دیوالي ته وکړې ده، بس داسې سیستم نه برابرېږي چې یاره زموږ خلکو ته بجلی ورکړي.
اوس چې پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی ختمه شوې او دغه ځمکه خیبر پختونخوا اکنامیک زون یا د صوبې د لاندې کاروباري ځای ګرځېدلې، نو د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د مومندونو منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد محمود ته مې د دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې.
تاسو کومه خبره وکړه؟ حقیقت دا دی چې ما په دې څه معلومات نشته دی. زه خدای طرف نه د قوم ګټه ده انشاءالله چېرته ځمکه زیاتي نو قوم ته انشاءالله دا هغې پیسې ملوي. یو بل دې خبره تاسو وکړه دا سټېشن چې تمہارے ډاکټر په اوسنی عدد ته د مارکیټ لپاره جوړ شوی دی او دا په میټر باندې بجلی ورته وي. بل نکړو هغه ته خبره دا ده یکه غونډ تاسو چې خپل ګیس سټېشن جوړیږي د خیر افا هغې نه به ځان له تقریبا 10-12 او کې ډېرې وځي د خیر افا انشاءالله دا ټول هم خلک انشاءالله د بجلی دغه سره حقیږي. دغه د نیټم تیار شوی دی
دغه کاروباری ځای ته سرک بجلی گیر چاپیره دیوالونه او نور ضرورتونه خو پوره شوي، خو لا هم پکې کاروبار بیا نه دی شروع شوی. د ځمکې متاثرین چې د دوی پوینه د یو جریب ځمکه بای ورته 1,80,000 روپۍ ورکړې وه برابر ده، خو دوی غواړي چې د ځمکې کچ دې دوباره وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خوست چارواکو د افغان ولسمشر لارښوونې سره سم له خوشي شویو طالب بندیانو وغوښتل چې خپل ملګرو ته له افغان حکومت سره د خبرو کولو پیغام ورکړي. دوی پرون ویل اړتیا دا ده چې افغانان خپل هیواد د خولو پتویولو آباد کړي نه د وینو په بهولو او آزاد شوي طالبان دې په خپل کلیو او سیمو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي. نجیب الله خیل له خوست.
خوست ولی محمد حلیم فدایی د ملا انور پونم دی او طالب د خوش کول په پار جوړه شوی ناسته کې مشال رډو تول طالبانو د خپل 15 زره بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت تسپارلای په هغه کې اتل اس کسان د خوست خو د زیات کړه په خوست کې د اتل اس طالب بندیانو خوش کېدل د ملا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست ولی له خوش شوی طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپل سیمه او کلیو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نورو مخالفینو ته چې هلته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي نه د جنګ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور سولې اتلان شو نه د جنګ اتلان. موږ باید نور هیواد وینو په تویولو نه بلکې د خلو په تویولو باندې موږ جوړ.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوي سوله د افغان ولس مشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ. حکومت فورا اوربند اعلان کړ که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشی شوی طالب بندی مولا انور وای د طالبانو لخوا د 15000 بندیانو په سپارل شوی لیست کې نوم وو او د امریکا او طالبانو د توافقنامې پرانا کې خوشی شو.
سوله ته یو تنها زنه هر څوک چې د سوله ته ارجمان دي سوله خوان ورکوي هغه لر دي که بر دي که په غره کې دي که دلته دي. افغانانو مانځ کې کوم مشکل نشته. خپل یو ورینه دي ورونه وي اوس که هم وي
ترسو نه سخت بریدونه او جګړو ورسته چې لعمل د بندیانو د خوشی کولو لړۍ درې درې و طالبانو د اختر په درې ورځو کې اور باندې اعلان کړ. اول اسمشر محمد اشرف غنی په خبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم وکړ. بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو د پریکړې هرکلی کړی وو او لیکلی و چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا
رامنځته شي. طالب بندیانو د خوشی کولو پر موضوع مو د نجیب الله خیل رپورټ اوریده. له خوست ورځو نګرار ته. هلته د کانال ریاست چارواکي وایي سږ کال به د خرما حاصل د تیر هغه پرتله درې چنده زیات وي. دوی وایي همدا لامل دی چې سږ کال به تر ډیره په افغانستان کې د خرما اړتیاوې پوره کړی شي. د نګرار د خرما باغ حاصل زیاتېدو لاملونه څه دي؟ جواب یې باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار کانال ریاست اړوند د اډې پارم سیمه کې کابل لس کاله پخوا په سلویغ جریبه ځمکه د خورما باغ جوړ شوی چې شاوخوا درې زره بوټي پکې کېنول شوي او هر کال په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي. د دې ریاست مسؤلین وایي چې سکل به خورما باغ د تیر کال په نسبت درې برابره زیات حاصلات ورکړي. د دې ریاست ویان سید همایون غریب مل مشال راډیو ته وویل
د لوړوالي لتونې ویلې شو چې اګرو تخنیکی کارونه لکه حیواني سره خپل وخت ورکول شوی ده. دغه بند ونو کچې کاری برخه او ګردابشانی چاري په نمازم ډول تر سره شوی دي. خو لز زرو په اندازه سکرونو کخ چاري پکې روان.
غریب مل وړاندې وایي په نږدې راتلونکي کلونو کې به دوی په دې وتوانېږي چې د خورما په برخه کې د خلکو اړتیا په کور دننه پوره کړي او له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د خورما د وارداتو کچه کمه کړي.
د اوس لپاره کانال شرکت پلان لا لري چې د خپلو تولیداتو کچه لوړه کړي او د بهرنیو تولیداتو په ځانګړې توګه د خورما په برخه کې مخه ونیسي او هیوادوالو ته د خورما په برخه کې خپل تولیدات ارزه کړي.
په خورما باغ کې بخت کسان که اړین وسایل او کیمیاوي سرې په وخت خورما بوټو ته ورکړل شي تمه ده چې حاصلات یې په راتلونکي کلونو کې نور هم زیات شي. دو تنه باغوانان اولګل او شیرزمین وایي
د نیسته موږ غواړو چې دا باغ بیرته په خوب باندې ودرو. موږ سره ورکو دا پاشي په باندې کوو شاخبري پکې وکړو.
ټول وسایل سره نشته نو دغه دیاره باندې مجبورۍ نه کار کوو چې ځکه چې موږ ته دا وسایل صحیح راشي برقي وسایل راشي نو موږ دا کار کوو. دا کار به مخې ته روان دی.
د یو اټکل له مخې اوس مهال افغانستان ته 85% خورما له ایران او پاتې نورې له عربي هیوادونو راوړل کیږي. باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا نومیالی عکاس خبریال گلشن عزیز د مې پر 15مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. نوموړی په پېښور کې اوسېده او 15 کاله عمر یې لاره. عزیز اصلن د لاهور و خو پر 1989 زیږیز کال چې د کار لپاره پېښور ته ورغی نو د ژوند تر پایه عمل ته پاتې شو. شاهین بونیری د نوموړي ژوند او کار ته کتنه کړې.
د گلشن عزیز شمار د پښتونخوا په هغه مشرانو خبریالانو کې کېده چې د خبریالۍ او فوټوګرافرۍ په میدان کې د پوره نسلونو تربیه کړې ده او هغوی ته په داسې حال کې دا هنر ښودلې چې دلته د جرنلیزم یا صحافت د زده کړې رسمي ادارې نه وې. د 1980 په لسیزه کې د پاکستان حکومت ځینې اخبارونه د یو ټرسټ د لاندې راوستل چې پکې د پښتونخوا مشرق ورځپاڼه هم شامله وه. ورځپاڼې د خپل کار ښه کولو لپاره د گلشن عزیز تبادله له لاهوره پېښور ته وکړه او هغه چې یو ځل دې ښار ته په کډه شو نو بیا ستون نه شو. د پېښور یو مشر فوټو جرنالیسټ او د گلشن عزیز نږدې ملګری فرمان الله جان وایي گلشن عزیز د صوبې په بانی فوټوګرافرانو کې شمېرل کیږي چاچه د دې سیمې فطري خایستونه او تاریخي او سیاسي مزل د خپل هنر په وسیله د تل لپاره خوندي کړی دي. نو موږ زیاتوي چې د گلشن عزیز ژوند ډېر په سختۍ او ازمایش کې تیر شوی دی خو کله هم خپل اصول او خودداری له لاسه نه دی ورکړی.
هغه یو خوددار انسان و. هغه ډېر دهای په غربت کې دلته وخت تیر کړ. هغه په خپل بیمار و، شوګر مریض و. دا وایف چې دا هم بیمار و او بل افسوسناکه خبره دا ده چې دا یوازی و او هغه بیا وفات شو. پخپل هم چې کوم ځای نه پټ تکلیف کې تیر کړی و.
گلشن عزیز په پښتونخوا کې د خبریالۍ او انځورګرۍ په میدان کې د ډیرو نویو خبریالانو ډاډګیرنه او خصمانه کړې ده چې اوس پکې یو شمیر د میډیا په نړیوالو او قومي ادارو کې کار کوي. عبدالمجید ګورایا هم یو داسې خبریال دی چې انځورونه یې په نړیوالو مطبوعاتو کې خپریږي. هغه وایي گلشن عزیز ډیر مهم کار کړی دی خو د ټولنې او ریاستي ادارو لخوا ورسره هغه عمر مرسته نه ده شوې کوم چې په کار وا.
ټوریزم باندې هغه ډیر په مینا کار کړی دی ولې چې هغه سره ډیر یونیک پکچر جو هغه ټایم کې هغه هغه زیونه ته تللی دی چې هر کس هلته رسائی نو اکثر ما دا تصویروں نہ کھولو دا وګورا دا وګورا نو هغه کې دا سه تصویروں نو چې سړی ریان شي یرا چې دا سه زونه دا زیونه دی ایکسپلور کړی دي او دې غریب خپل خرچه باندې تل هغه چې کوم قسم کار کړی دی نو هغه ته دا هغه مقام هغه ملو نه شو. هغه سره غریب سره دونه وسایل نو چې هغه خپل کار خلکو ته وړاندې کړی وي او خپل پکټوریل بک جوړ کړی وي.
په پاکستان کې د خبریالانو د خیر ښېګړې د ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي چې گلشن عزیز یو داسې تکړه خبریالو چې په خپل کار مینو او د داسې ځایونو تصویرونه یې ویستلي چې اوس د وخت په بادونو کې ورک شوي دي. نوموړی وایي باید حکومت او د میډیا ادارې په قومي او نړیواله کچه د هغه کار نور هم ښکاره کړي او د هغه د کورنۍ سره مرسته وکړي.
گلشن عزیز نه صرف یو ښه فوټو ژورنالیست او بلکې وسره یو ډیر ښه انسان و. څومره زده کړه چې هغه سره وه هغه غوښتل چې دغه زده کړه دغه علم دغه تجربه ځوان ژورنالیزم کې راغلی کس سره هم ورته ورکړي. هغه د پېښور پریس کلب کې یو داسې مخ و یو داسې چهره و یو داسې انسان و چې هر چا خوښ و. هغه خیبر پختونخوا کې د ژورنالیزم ډیر زیات خدمت کړی دی.
گلشن عزیز تا د خپل کار په بدل کې د یو شمیر ادارو لخوا ایوارډونه او جایزې هم ورکړل شوې وې. داغه د کار نمونه اوس هم د پیښور موزیم په ګډون د پاکستان په بیلابیلو پریس کلبونو کې د خلکو زړونو او ذهنونو ته خوشحالي بخي او د دې خاورې د تاریخي عظمت او فطري ښایستونو سره آشنا کوي. د لاهور گلشن عزیز د مې په 15مه په پیښور کې د رحمان بابا پادیره کې خاورو ته وسپارل شو، خو د هغه کار بعد تل لپاره د دې خاورې سره د هغه د مینې او جنون گواهی ورکړي.
دا مشال ریډیو ده. تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.